السلام علیکم په افغانستان کې د مازګر څلور بجې دی ز رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه اورئ شمشاد زدران د دې خبرونه تخنیکی همکار دی افغان چارواکي د کابل پر نن نه 14 کې لګ تر لګ یو سروې کسان وشل شوې دي تاسې زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ په دې خبرونه کې د کابل د نننیو چاودنو او د چارو د کارپوهانو نظرونه هم راخلو چې وای د کابل د چاودنو هدف د افغانستان د پایتخت په نخښه کول او د افغانانو د روحیې کمزور کول دي خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نوې شمیرې ښیي چې د کابل په نننۍ حمله کې یو څلوېشت تنه وژل شوي دي د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د ننګرهار په خوګنۍ ولسوالۍ کې داعش وسلوال ځپلې دي او د روسیې ولسمشر د دغه هیواد په سن پیټرزبورګ ښار کې وروستۍ حمله یوه تروریستي پیښه وبلله د خبرونو تفصیل د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نوې شمیرې ښیي چې د کابل په نننۍ حمله کې چې د طبيان په نوم یو سیاسي او فرهنګي مرکز کې سوي ده یو څلوېشت تنه وژل شوي دي د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید الله مجروح شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه به تعداد 41 تن از هموطنان ما در حادثه جانهای شیرین خود از دست دادن و از میان 41 شهید 35 مرد و 4 خانم و 2 کودک شامل هست 84 تن از هموطنان ما در حادثه متاسفانه زخمی شدن که از میانش 76 مرد و 8 خانم به مراکز صحی متعلق به وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت داخله و همچنان یک تعداد مراکز خصوصی انتقال یافته
د افغانستان د کورونا یو چار وزارت ویلی چې د پیښې په ځای کې تر انتحاري حمله وروسته دوی پر لپسې بمې چاودنې هم سوي دي د شوسلوالو د دې پیښې مسؤلیت اخیستی دی په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د کابل پر یو ملکي او فرهنګي مرکز نننۍ انتحاري حمله وغندله دغه سفارت په اعلامیه کې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودل سوي او د پیښې د هغو کسانو کار بللی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر وړاندې عمل کوي دغه راز ولسمشي مانی په خپل اعلامیه کې د حمله غندلې او د بشریت ضد جنایت بللې دی د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم د حمله غندلې ده دا حمله نن له غرمی وړاندې لسنیمه بجې د کابل په لویدیز کې د شپږمې امنیتي حوزې اړوند په قلعه نظر سیمه کې د طبيان په نوم په یو سیاسي او فرهنګي مرکز کې چې د صدای افغان خبری اژانس هم اړوند سوي ده د افغانستان د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې وړاندې پر افغان حکومت شخ کړی و چې د رسنیو د خوندیتوب په برخه کې اړین ګامونه واخلي په همدې ورځ د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې 2018 میلادي کال د افغان خبريالانو لپاره دوهم خونړی کال و د نوی اجرایی رئیس موجب خلوتکار نن دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال خبريالانو ته ویل چې په 2018 میلادي کال کې له دوی سره د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 141 پیښې ثبت شوې دي د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د ننګرهار په خوګنۍ ولسوالۍ کې داعش وسلوال ځپلې دي دغه وزارت مرستیال وین محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې داعش د ننګرهار په نورو سیمو کې هم په شاتم بول سوي دي
ولسوالۍ خوګنۍ داعش مشکست مواجه شوه
د وی په خوګنۍ ولسوالۍ کې داعش لمات سره مخامخ سوي دي او دغه راز د ننګرهار ولایت په نورو سیمو کې هم دغه ډله سخت ځپل سوي ده او شاتک ته مجبور سوي چې څلويش داعش وسلوال لمنځه تللی دي دا خبره داسې مهال سوي چې د ننګرهار چارواکي وایي په خوګنۍ ولسوالۍ کې تر عملیات وروسته د دوامدار امنیت د ټینګښ لپاره په امنیتي پوستو کې ولسي ځواکونه ځای پر ځای کوي زموږ غله ازادي راډیو اوري د روسي ولسمشر د دغه هیواد په سان پیټرزبورګ ښار کې وروستۍ حمله یو تروریستي پیښه وبلله د دسمبر پر 18مه په دغه ښار کې د یوې چاودنې په نتیجه کې لشتر لژه لس تنه ټپیان سوي دي ولادیمیر پوتین نن د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټې سره چې د دې چاودنې په اړه تحقیق کوي تر خبرو وروسته وویل تاسو پوهیږئ چې تېره ورځ په سان پیټرزبورګ کې یو تروریستي عمل سوی دی په همدې حال کې د دغې پیښې د تحقیقاتو د کمیټې مشر الکساندر کلاوس تېره ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل د وی د دې پیښې لاسټ اپیان روغتون ته وړل سوي دي او تر درملنې لاندې دي اوس مهال د هغوی د ژوند په اړه اندېښنه نسته په ځینو راپورونو کې د یو تن روغتیایي حالت خراب شدل سوی دی په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې جنگي ژوي داسې ښکاري چې د سوریه حکومت داعش وسلوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه ډول د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې وګرځي. د خبرو وروسته لا غوښوي چې د ائتلاف او د سوریه حکومت دواړو ادعا کړی چې د داعش وسلوالې د سوریه په شمال او ختیځ کې له پراخو سیمو څخه ایستلې دي. خو د امریکا په مشرۍ ائتلاف یو مرستیال برتانوي جنرال فلیکس ګیت نیویلی چې داسې ښکاري داعش وسلوال په هغو سیمو کې چې د سوریه د حکومت په کنټرول کې دي په خوندي توګه تک را تک کوي، او دغه جنرال په خبره دا ښیي چې د سوریه حکومت یا لیوالتیا نه لري او یا وړتیا نه لري چې په خپلو سیمو او سرحدونو کې داعش ته ماته ورکړي. نوموړي د سوریه په رژیم ږغ وکړ چې له ټولو هغو سیمو داعش وسلوال وباسي چې اوس د حکومت په کنټرول کې دي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو کمزوري شخص وباله او ویل چې د ایران پر وړاندې د هغه سخت دریز به هم د غمخکنی او هڅو په تیر نتیجه ورن کړی چې په خوانی سخت دریز ولسمشر رونالد ریګن مخته وړل. د خبرونو پای
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه باوریدل. د کورنۍ چارو وزارت تاییدوي چې د کابل په لویدیځ کې د نننۍ انتحاري حملې او بمی چاودنو له امله لږ تر لږه یو سلوخت کسان وژل شوي او له اتیا او زیات ټپیان دي. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي په کابل کې د حملو هدف د افغانانو د روحیې کمزوره کول دي.
د کابل ژوبل کول په تروریستي حملو باندې دوی غواړي چې خلکو مورال افغانانو مورال ته ضرر ورسي.
د افغان حکومت اجرایی ریاستوی حکومت د هر هغه اقدام هر کله کوي چې د عدالت د ټینګښت لامل ګرځي. اجرایی ریاست دا څرګندونې په افغانستان کې د جرمونو د نړیواله محکمې د تحقیقاتو د موضوع اړوند کړی دی. له آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نوی وایي 2010 کال د افغان خبریال لپاره دوهم خونړی کالو.
په افغانستان کې خبرګزاري مې ډېر په مشکل سره په مواجهه او موږ خپل د دولت مردان غواړي چې حداقل خبرنګاران حمایت کړي.
د سوری حکومت د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې یا داعش غړو ته اجازه ورکړي چې آزاد د هغه هیواد په خاوره کې فعالیت او حرکت وکړي. په دې موضوع هم ریپورت اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې دوهونیس پروګرامونه د ازادي رادیو او یونیسف ګډونیس پروګرام او کور کله خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1206 نیمه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تاییدوي چې د کابل په لویدیځ کې د نننۍ ځانوژن کې حمله او بمی چاودنو له امله لږ تر لږه یو څلوېخت کسان وشل شوي او له اتیا او زیات ټپیان دي. د دې وزارت وان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل لومړی یو انتحاري حمله کوونکی په ځان پورې تړلې چاودن کې مواد د تابعین په نوم په یو سیاسي او کلتوري مرکز کې وشول او وروسته د دې مرکز اړوند سیمو کې ځای پر ځای شوي بمونه وشول. دیدل راپورونه وایي چې د دې مرکز په ودانۍ کې د صدای افغان په نوم یو خبري اژانس هم دفتر لري چې د دې په خلاف عمل یو شمېر کارکونکو جوړول شوی دی. لبل خو د افغانستان د امیر اختیار وزارت وایي چې تر دې د مال په خورته یو څلوخت شاوخوا کې مړی رسیدلی او د غراس په مړو ټپیانو کې ماشومان او خزي هم شامل دي. همدا شی به زموږ همکار اکرام الله اکرام په استودیو کې دی او په دې اړه در سره تاسو جزئیات شریکوي.
د پنځشنبه په ورځ د کابل په لویدیز خلای ناظر سیمه کې انتحاري حمله او بمی چاودنو یو وار بیا د خلکو آرام ژوند زیانمن کړ. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په دې پیښه کې یو سلويختنه ټپ وژل شوی او څلورت یا نور ټپیان شوی دي. د دې وزارت ویان وحید مجرو شیبه وړاندې په یو خبری کانفرنس کې ویل
په اساس اماره کې نزد وزارت صحت عامه
دوی د هغه معلوماتو په اساس چې د امیر روغتیا وزارت سره موجود دی لبه د مرغ په دی پیخه کې زموږ یو سلويخت هوادوال وجل شي وي چې په منځ کې 15 نارینه او سلور خزي او دوه ماشومان شامل دي. همدار سلور ته تن نور ټپین شي وي چې شپږ یا نارینه او اته خزي دي چې دا ټول د کابل بیلابیل روختونو ته انتقال شوي دي. د پیخې د تلفاتو په اړه لا هم بیلابیل ارقام وړاندې کیږي. د قلعه ناظر په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې په دې پیخه کې لاویو ډیر کسان وژل شوی دي. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایي نجیب دانش چې شیبه وړاندې په یو خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې هر هغه امنیتي چارواکي ته به دا وزارت سزا ورکړي چې دغه پیښې په مخنیوي کې بیغوري کړې ده. راپورونه وایي چې د یاد مرکز دننه د صدای افغان خبری اژانس دفتر هم موجود و چې د مسول سید حسن حسینی پر وینا یې په دې پیښه کې د دوی نه تنه کارکوونکي ټپیان شوي چې د دوه تنو خبریالانو روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی. اینی شاهدان وایي یو شمېر فرهنګیان په دې مرکز کې د یوې غونډې پر مهال راټول شوي وو چې د پنجشنبې په ورځ له غرمې مخکې نږدې 10 بجې دغه مرګونی انتحاري حمله پې وشوه. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې پیښه کې د شمشاد ټلویزیون دوه تنه یوې کمرمین او بلې خبریال هم ټپیان شوي دي. دا په روانه اونۍ کې په کابل کې دوهم انتحاري حمله ده چې له امله یې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وړي. د تېرې دوشنبې په ورځ د کابل د ششدرک سیمه د یوې انتحاري حملې شاهده وه چې د کورنۍ او چارو وزارت د معلوماتو له مخې 6 تنه یې وژل او 15 نور یې ټپیان کړل. تر دې دمه د دغه پیښې مسؤلیت وسلولو طالبانو نه دی منلی، خو داعش یا اسلامي دولت ډلې د دغه پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د افغانستان جمهور ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره یاده حمله غندلې او دا یو غیر اسلامي او غیر انساني کړنه بللې ده. په اعلامیه کې د افغان جمهور رئیس له قوله ترورستانو ته خبرداری ورکړل شوې چې دوی د بشري ضد کړنې مرتکب شوي او باید پوه شي چې د دوی د لمنځه وړلو لپاره د افغان حکومت لخوا یو روښانه اراده موجوده ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس د ویلامي په خبرولو سره دا پیښه غندلې او ویلي دي چې افغان حکومت به د خپل خلکو او بهرنۍ ملاتړ کوونکو په ملتیا د دغه ډول مرګونی پیښو عاملین له ماتې سره مخامخ کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
اکرام الله اکرام نه مننه چې د کابل د شپږم امنیتي حوزې اړوند سیمه کې نن د 14 په اړه درسره روسي او دقیق معلومات شریک کړل. د کابل په ننۍ حمله د سیمه او نړۍ ګڼو چارواکو سیاستوالو عکس العمل ښودلی دی. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند رئیس افراسیاب خټک وایي د افغانستان دښمنان په خپلو پلانونو کې ناکامه شوي دي او اوس په ملکیانو حملې کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د کابل تر ننني برید وروسته باید د سیمه او نړۍ دولتونه د تروریزم پر وړاندې مبارزه چټکه کړي او په اړه جدي عکس العمل څرګند کړي. زموږ همکار سفی الله سانګزی د عوامي نېشنل ګوند له رئیس افراسیاب خټک سره په دې اړه خبرې کړي دي.
کم خلک چې په اصطلاح افغانستان کې ځانونه د دولت په ضد جنګیالي بولي، هغوی په جنګ کې پاتې راغلي دي، د تروریستي او د دهشتګردۍ لارې غوره کړي دي. او کابل چونکې د نوي افغانستان سمبول دی، د افغانستان قلب دی، زړه دی، لهذا دوی د کابل ژوبل کول په تروریستي حملو باندې دوی غواړي چې د خلکو مورال ته افغانانو مورال ته ضرر ورسي. خدا خو جنایتکاری ده، کاملا جنایتکاری ده او جنگی جرائم دي، او جهان باید دې باندې چوپ پاتې نه شي. نړۍ باید دا خبرې وګوري او چې د دې شاته څوک دي دوی باید محکمو ته کش شي.
ښاغلی خټک سه، په نننی برید کې یو فرنګي مرکز په نښه شوی دی، دا یو رسنۍ هم لري، نن یو غونډه او په دې غونډه باندې دغه حمله شوې ده. څه فکر کوي د فرنګي مرکزونو دغه هدف ګرځول دا په څه معنی دي؟ د سیمې کومې ډلې په کې لاس لرلی شي او که څنګه؟
تاسو ماته داسې ووایئ چې افغانستان کې عموما او کابل کې خصوصا کوم ځای نه دی هدف ګرځول شوی؟ جوماتونه، کورونه، مکتبونه، سړکونه، جادې، بازارونه، دا مهمه نه ده چې دا دوی کوم ځای، مطلب انسانان چې کوم ځای کې دي وجرمې سیمه یې لوبې شته دی که شک نشته. مگر لکه بار جو کرو دباله وی چې بل څوک هدف کلم نه ګرځي. کابل کې خو روزانه 14 کې روزانه هم لکی دا ته هر څه هم لږ باید غندنه وشي. د بنی ادم دي، انسانان دي، افغانان دي، هغې وجه شوي دي ولو چې د هغې څه سیاسي تړونو یا څه کومه ژبه ویله یا څه عقیدې لرله دا مهمه نه ده. مهمه دا ده چې دوی کابل کې سوله ییز ژوند ته خلک نه پرېږدي. اصل خبره دا ده. زما په خیال کې په دې ټینګار کول پکار دي. د هغوی خواهش دی د افغانستان دښمنانو خواهش دی چې افغانان یو بل سره په ژبې، په مسلک او په نورو خبرو یو بل سره وجنګوي. مګر ما یقین دی چې د هغوی هدف افغانستان دی، د دښمنانو هدف افغانستان دی.
د سیمې دوه هیوادونه ایران او پاکستان ځینې وختونه دوی په دې تورن دي چې په افغانستان کې عملی کوي یا په افغانستان کې لاسونی کوي. د دغه سو حملو په مخنیوي کې بل اخر د حکومتونو تر څه په کار دي؟ دوی باید څه وکړي؟ څومره باید جدیت ښکاره کړي چې بیگونه خلک ونه وژل شي؟
یعنی اخر دا خو یو قسم ته د لسونو د عوامو خلاف جنگ دی. هغه په افغانستان کې کیږي، خو افغانستان کې زیات کیږي، افغانستان کې زیات تلفات شوي دي. او که نور کوم دي کیږي، دا د پاکستان کې کیږي، خصوصا تاسو ګورئ په خبر کوټه او کابل د سلس ګرځیدل دي د ترګرو د هدف وتوګه تاسو ګورئ په دې وختونو کې دلته زمون په دې سیمو کې کوټه کې په خبر کې هم په تعلیمي موسسو هم دې شوی دي روشن فکرانو او وکیلانو زمونږ شهیدان کړی شوی دي دا چې تاسو ګورئ نو خوست تاسو ګورئ نو پکتیکا تاسو ګورئ نو بلخ تاسو ګورئ کې هرات او کابل نور خارونه دا ټول د دې دهشتګرد او امنیت د ګرځیدل دا باید جهان دې بار کې جدي ګرځمونه پورته کی چې خلک ولې په دې جګړو کې یعنی وو ځل شي یعنی د جګړو کې دولتونو مخ کې عربه دولتونو یو بل سره فیصله وکړي مګر عام وګړي ملکی خلک کوڅو کې جماعتونو کې کورونو کې هوټلو کې ناس خلک ولې دې هدف وګرځي زما په خیال کې دا دې جدي سوال دی او دا نه نه هم لا باید چې یو تکان دی هنده او عمل وګرځي جهان د کار نړۍ لپاره نړۍ دی وجدان لپاره باید د دې خلاف څه عمل وکړي
د کابل د نننې یو خنډیو چاودنه په اړه مو د عوامي نېشنل ګوند د رئیس افراسیاب خټک څرګندونه ووریده. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینه مرجع ده. د افغانستان اجرې ریاستوی حکومت د هر هغه اقدام هر کله کوي چې د عدالت د ټینګښت لامل ګرځي. اجرې ریاست وروسته تر هغه د څرګندونې کوي چې په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي چې د بشري حقوقو جنگي جرمونو اړوند خپل شکایتونه د جنوري تر اخري پورې اخیر نیټه پورې ثبت کړي. د اجرې ریاست وایي مرستيال افغان ویلي دي افغانان کولای شي دغه محکمې له خوا تر ټاکل شوې نیټه پورې د خپل شکایتونو لپاره د محکمې ته مراجعه وکړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د دې نیټه د غزولو غوښتنه کوي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
په حق کې د نړیوالې محکمې تر اعلان وروسته چې له افغانانو یې د بشري حقونو او جنګي جرمونو اړوند شکایتونو د ثبت غوښتنه کړې. د افغانستان اجرا ریاست وایي حکومت د هر هغو اقدام هرکلی کوي چې په دغو هیواد کې د قانون د حاکمیت او د عدالت د ټینګېدو لامل ګرځي. د اجرا ریاست د وایان مرستیال امید میسم د پنجمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډیری جنایتونه د تروریستي ډلو او د حکومت د وسله والو مخالفینو لخوا ترسره شوي دي. دی وایي هر هغه څه چې په افغانستان که د قانون حاکمیت او د عدالت د ټینګېدو لامل کیږي افغان حکومت یې هرکلی کوي. تاریخ یې د هاګ محکمې لخوا ټاکل شوی او موږ هیله من یو هغوی چې زیانمن شوي مراجعه ورته وکړي. خو زه ټینګار کوم هغه جنایتونه چې شوي ډېر یې د خلکو د دښمنانو په ځانګړي ډول د طالبانو لخوا شوي دي. د جرمونو دغې نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي چې د هغو ظلمونو بشري سرغړونو د بدو کړنو او نورو په اړه له دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي کوم چې تر 2003 میلادي کال وروسته ورسره شوي دي. محکمې د دغو سرغړونو د سپټمبر لپاره د جنوري 1 ورسته نیټه اعلان کړي او ویل شوی چې دغه کسان کولای شي خپل شکایتونه د هغه انټرنیټي پاڼې لالارې چې له همدې عمله په پښتو دری او انګلیسي ژبه د افغانانو لپاره پرانستل شوی د هالند په حق کې د جرمونو نړیواله محکمې ته ورسوي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي وایي په افغانستان کې تر 2003 میلادي کال د مخه هم په ډېر شمیر سره جنگي جرمونه پېښ شوي او بشري حقونه نقض شوي دي. د دغه جرګې نائب منشي فیصل سمي ازادي راډیو ته وویل غوره به دا وي چې دا یاده محکمه د شکایتونو د ثبتولو لپاره ټاکل شوې موده وغځوي. دی وایي که ټاکل شوي وي چې دوی د جنګي جرمونو اړوند موارد وڅېړي ښه به دا وي چې له 1992 کال نه وروسته یې بررسي کړي او دا چې انټرنیټ ته د افغانانو لاسرسی کم دی نو غوره به دا وي چې دا موده لږه زیاته او افغانانو ته ډېر وخت ورکړل شي. د ښاغلي سمی په وینا اکثر افغانان او په ملي شورا کې دوی استاسي په حق کې د جرمونو د نړیوالو محکمې له دغو اقدام هرکلی کوي او هیله مندي چې په افغانستان کې جنګي جرمونو او بشري سرغړونو ته هر اړخیزه رسیدنه وشي.
لا یوسف خان زدران مو اوریدل چې د افغانستان اجرې ریاست وایي حکومت د هر هغه اقدام هر کله کوي چې د عدالت د ټینګښت لامل ګرځي. اجرې ریاست وروسته تر هغه دا خبرې کوي چې په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي دي چې د بشري حقونو او جنگي جرمونو اړوند خپل شکایتونه د جنوري تر اخرې نیټې پورې له دوی سره ثبت کړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفا او اف ام سل اشاریه 15 صفا
د افغانستان له آزاد رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نای وای 2018 میلادي کال د افغان خبريالانو لپاره دوهم خونړی کالو. د نای اجرایی رئیس مجیب خلوتګر د پنځشنبه پر د دې ادارې د کلنی ریپورت د وړاندې کولو پر مهال ویل چې په 2018 میلادي کال کې له دوی سره د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 141 پیښې ثبت شوې دي. د یادونې وړ ده چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د نوې د کلنی ریپورت تر خپرولو یوازې څو شېبې وروسته په کابل کې په تبیان مرکز کوم چې د اوا په نوم یو خبري آژانس هم لري انتحاري حمله وشوه. یو شمېر ژورنالستان د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه څرګندوي او له حکومت نه غواړي چې د دوی د خوندیتوب مسئلې ته جدي پام وکړي. اجمل تورمان پر ریپورت لري.
د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره نای په خپل کلنی راپور کې حکومت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرو مواردو لامل پیژندلې ده. د نای اجرایی رئیس مجیب خلوتګر د پنځشنبه په ورځ د غیداري د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل په 2018 میلادي کال کې له دوی سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 141 پیښې ثبت شوې دي. ښاغلی خلوتګر د غشان وویل د خبریالانو په وړاندې په دغه شمیر د تاوتریخوالي مواردو کې دوه شپېته د دولتي چارواکو دي چې تر ډیره سپکاوی وهل ټکول او د آزادۍ سلبول پکې شامل دي.
بر مبنای داده های دفتر نی 62 مورد از این خشونت ها
دی وی د نه دفتر د شمیرو لمخې دوه شپېته مورده د ملي وحدت حکومت او دولتي چارواکو لخوا دي. دوه څلوېخ نورې د داعش طالب او د افغانستان د نورو دښمنانو په ګډون د تروریستانو لخوا دي. شپږ ویشت مورده د ناپیژندو کسانو لخوا او یوولس مورده نور بیا د رسنیو په سازمان پورې د اړوندو کسانو لخوا دي. ښاغلی خلوتګر وایي په 2018 کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په مواردو کې 14 د وژنې، 23 د ټپي کولو، 14 د بندي کولو، 21 د وهلو ټکولو او 9 شپته د ګواخ موارد شامل دي. د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2018 میلادي کال په ترڅ کې پر رسنیو څو حمله شوې چې په کې د ننګرهار په ملي تلویزیون، په کابل کې په شمشاد راډیو تلویزیون او په غور ولایت کې په سرحد سیمه ایز راډیو ډلیز بریدونه شامل دي. خو د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د نای د کلنی راپور تر خپرولو یوازې څو شېبې وروسته په کابل کې په تبیان مرکز کوم چې د اوا په نوم یو خبری آژانس هم لري انتحاري حمله وشوه چې لسګونو کسانو ته په کې مرګ ژوبل واوخته. د یادونه ده چې 2018 کال هم د خبریالانو لپاره خونړی کال ګڼل شوی و چې په کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 146 مورده ثبت شوي ول. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان هم له حکومت غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. دوه تن افغان خبریالان جاوید اکبری او ذوالفقار محمدی
افغانستان کې البته د ټایم خبرګزاري مې ډېر په مشکل سره په مواجهه او موږ خپل د دولت مردان یا موږ دغه غواړي چې هدا خپل خبرنګاران حمایت کې خپل خبرنګاران شاته ودرېږي چې دوی کولی شي خپل مسلک خپل وظیفه خپل دنده په سمه توګه مخته
بیایي. آمار خشونت نسبت د سالهای گذشته
له بد مرغه د تیر کال په پرتله د خبر اعلان په وړاندې د تاوتریخوالي موارد زیات شوي چې له هرې غاړې دولت او مخالفینو دواړو لخوا تاوتریخوالي شوه. زموږ وړاندیز دا دی چې له رسنیو ملاتړ وکړي.
حسمو کرش په دې اړه د جمهوریت ریاست نظر هم ولرو خو ارګ په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د افغان ولسمشر دوهم رسیال او د حکومت او رسنیو د ګډي کمیټې مشر سرور دانش اونۍ مخکې په کابل کې وی خبری غونډې ته ویلي ول حکومت د خبريالانو او رسنیو خوندیتوب خپل مکلفیت ګڼي او په دې برخه کې لتیرو دوه کلونو راهیسې د پام وړ کار شوه دی. نوې په 2018 کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل د بیان ولسکلنه ازادي زیانمنه کړي او حکومت هم په تیرو دغو کلونو کې د خبریالانو د غوښتنو سره سره د دوی د امنیت مسلې ته جدي پام نه دی کړی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو اوریدا. افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وی عدالت ته د خلکو لاسرسي له بلابل ستونزو سره مخ ده. دا کمیسون په خبره کړي چېرنه کې ویلي دي چې د پولیسو او د غشان د عدلي او قضایي بنسټونو د زینو ادارو نه فعال د زینو ادارو نه فعالیت عدالت راسسي له خن سره مخ کړي ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه جګړه په دې هیواد کې د عدالت د پلي کېدو پر وړاندې تر ټولو لوی خند بولی. شمع محمود شینواره پی رپورٹ لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د یوې څیړنې پر بنسټ چې په 25 ولایتونو کې له 3,242 تنو سره کړي عدالت ته د خلکو لاسرسي په برخه کې د یو شمېر ننګونو خبره کوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل په ځینو ولایتونو کې د پولیسو، عدلي او قضایي ادارو نه فعالیت، تعصبي چلند او د فساد موجودیت عدالت ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې لوی خنډونه دي.
متاسفانه د فساد شتون، د تبعیضی چلند او جنسیتی تبعیض او همدارنګ ځینې قوانین نامناسب دي لپاره چې عدالت په ښه وجه تطبیق شي، او همدارنګ په ځینو ساحاتو کې د پولیس هغه نمایندګان فعال نه دي، شتون نه لري، او همدارنګ د څارنوالۍ او محاکمو ادارات هلته فعال نه دي. دا باید دې شوی چې خلک عدالت ته لاسرسی پیدا نه کړي.
په دې څېړنه کې راغلي چې د ولایتونو 40% امنیت قمندانې غیر فعال دي، او له 25 ولایتونو نه یوازې په 6 ولایتونو کې خلک پولیسو ته لاسرسی لري، خو په پاتې نورو ولایتونو کې د قضیو د کشف او تعقیب په برخه کې ستونزې موجودې دي. د دغه څیړنې په یو بله برخه کې راغلي چې د ابتدایي څارنوالۍ له 300 اداري واحدینو نه 500 د نامنې له وجې ترل شوي، او استناف او ابتدایي څارنوالیو له 8,944 قضیو نه 431 قضیې څیړلې دي. له هغو قضیو نه چې نه دي څیړل شوي، 642 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او 940 د شکنجې قضیې دي. دغه شان د دغه څیړنې په یو بله برخه کې راغلي چې په 170 ولسوالیو کې ابتدایي محکمې نشته، خو د نورو ولسوالیو په اړه ځواب منفي دی، او په 20 ولسوالیو کې د 20 ابتدایي محکمو د فعالیت نشتون منل شوی دی. په دغه څیړنه کې ویل شوي چې د ازادۍ سلبېدل، مدافع وکیلانو او د امن کورونو ته کم لاسرسی هم هغه ستونزې دي چې خلکو یادې کړې دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ او سترې محکمې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وړاندې شوي ارقام رد کړي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی په داسې حال کې چې په پولیسو کې د خلکو د ناباورۍ موارد نه ردوي، وایي د پولیسو منصبینو ته لارښوونه شوې چې د خلکو ستونزې په خپل وخت سره هوارې کړي.
د کورنیو چارو وزارت نوی مشرتابه مرکز او ولایتونو ته لارښوونه کړي چې خلکو سره ښه چلند وکړي او د هغوی ستونزې هوارې کړي، ځکه پولیس د خلکو خادمان دي نه باداران.
خادم مردم است نه که بادار مردم.
په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن جګړه د عدالت د پلي کېدلو په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه ګڼي. نوموړی له حکومت نه غواړي چې د عدالت د پلي کېدلو په هدف په ټولو ولسوالیو کې امنیت ټینګ او دغه شان عدلي او قضایي مرکزونه فعال کړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوری حکومت ظاهرا د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش غړو ته اجازه ورکړې ده چې آزاد د هغه هیواد په خاوره کې فعالیت وکړي. دا خبره پرون د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي کړې ده. په همدې حال کې ترکیه ولسمشر ویلي دي چې د سوریه جمهور رئیس بشار اسد تورریست دی او نشي کولای چې په سوریه کې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. فرشته جلال زیب رپورټ لري.
د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي ویلي چې د بشار الاسد رژیم د داعش وسلوالو ته په تر خپلې واکمنۍ لاندې سیمو کې د آزاد حرکت اجازه ورکړې ده. د امریکا په مشرۍ ائتلاف او د سوریې حکومت ادعا لري چې د داعش وسلوالې تر ډېره حده له سوریې ایستلي او د هغوی فعالیت یې محدود کړی دی. داعش یو وخت د سوریې پر شمالي او ختیځو سیمو واکمني درلوده، خو په 2014 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي عملیات پیل کړل. د بریتانیا د پوز یو جنرال فیلکس گیدنی چې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي داسې بریښي چې د داعش غړي په هغو سیمو کې چې د بشار د حکومت تر واکمنۍ لاندې دي آزاد ګرځي. تورن جنرال فیلکس ویلي داسې څرګندېږي چې د بشار رژیم نه غواړي یا نه دی توانېدلی چې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې داعش مات کړي، خو تورن جنرال فیلکس ویلي چې د داعش پر وسلوالو به هوایي حملې ونه کړي حتی که هغوی د سوریې د رژیم په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې ولیدل سي. ځکه د دې برتانوي جنرال په وینا په هغو سیمو کې د داعش د له منځه وړلو لپاره به د سوریې پر رژیم او د هغوی پر متحدي روسیه اتکا کوي. روسیه هم د سوریې د رژیم په ملاتړ په سوریه کې د داعش پر ضد هوایي عملیاتو ته ملاتړ لري. د امریکا په مشرۍ ائتلاف اټکل کوي چې د داعش زر وسلوال لا هم په عراق او سوریه کې پاتې دي. په همدې حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد تروریست دی او څو چې هغه لواک لري نشي د سوریه د سولې له بهیر سره مرسته امکان نه لري. اردوغان د چهارشنبې په ورځ د تونس له ولسمشر الباجي قائد السبسي سره تر کتنې وروسته پر اردوغان تور پورې کړ چې په دولتي تروریزم یې لاس پورې کړی او د سوریې لږ تر لږه 1 میلیون وګړي یې وژلي دي. د ترکیې د خبري رسنیو په حواله اردوغان د هغو ګواښونو په اړه چې سیمه ورسره مخامخ ده د خبرو لپاره تونس ته تللی دی. د بشار الاسد رژیم په ترکیه مخکې تور لګولی چې د هغوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او د تروریستي ډلو ملاتړ یې کړی دی.
لا فرشتې جلال زید خمو په سوریه کې د دشت فعالیتونو په اړه وریدل. 4:30 شوې د مهمو خبرونو لنډیز درته فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت نوې شمیرې ښیي چې د کابل په نننۍ حمله کې چې د تبیان په نوم یو سیاسي او فرهنګي مرکز کې سویده یو 43 تنه وژل شوی دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید الله مجرو ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې 4 اتیا تنه ټپیان شوي دي. دا شوسلوالو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د کابل پر دغه ملکي او فرهنګي مرکز نننۍ انتحاري حمله غندلې ده. بلخ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له دفتره په یو پیغام کې د کابل نننۍ حمله د ټولو انساني ارزښتونو خلاف او وحشیانه عمل بلل سوی. په دې پیغام کې د محمد حنیف اتمر له قوله راغلی چې د پیښو قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ ترڅنګ یې ډاډ ورکړی چې ترهګر به ونیسي کولی د دې پیښو په ترسره کولو خپل اهدافو ته ورسیږي. د افغانستان د آزاد رسنیو خدمت ملاتړ اداره یا نه په خپل کلنی راپور کې وایي چې 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره دوهم خونړی کال و. د افغانستان د وزارت ادا کوي چې د ننګرهار په خوګنې ولسوالۍ کې داعش وسلوال ځپلې دي. د روسي ولسمشر دغه هیواد په سن پیټرسبورګ ښار کې ورستۍ حمله یو تروریستي پیښه بلل ده. دغه پیښه 13 ورځې د سن پیټرسبورګ ښار کې سویده چې لښتنه پکې ټپیان سول. او په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جنګي جوړوي داسې ښکاري چې د سوریه حکومت داعش وسلوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه توګه د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې وګرځي.
اوس هم له یوسف خان صدران د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د دولتي ادارو ترمنځ د فوټبال د غوړل لیکسیالۍ نن په کابل کې پیل شوه. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شپه شاداب ازادي راډیو ته ویل په دغه سیالیو کې د دیارلس بیلابیلو دولتي ادارو لوټلې برخه اخلي. د سیالۍ د غازی په سټډیوم کې ترسره کیږي او 14 ورځې دوام کوي. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډلې په یوه تمریناتي سیالۍ کې د نیوزیلند یو ځایي لوبډلې سنټرال ډیسټریکټ 11 ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله د شاوخوا یوې اونۍ راهیسې نړیوال جام ته د ښې تیارۍ لپاره په نیوزیلند کې په تمریناتو او سیالیو بوخته ده. د 19 کلنو ځوانانو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام د راتلونکي میلادي میاشتې په 14 نیټه پیلېږي. د دغه جام د پیل لوبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترسره کیږي. او سویلي افریقا په یوازینۍ ټیسټ کرکټ لوبه کې زمبابوې ته د یو اننګز او 160 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه چې د ډسمبر میاشتې په 26 نیټه د سویلي افریقا فورټ الزابت لوبغالي کې ترسره کیده. سویلي افریقا په لومړنۍ پاڼه کې خپل مقابل لوبډلې ته د 309 منډو هدف وټاکه. د زمبابوې ټول لوبغاړي بیا په لومړۍ پاڼه کې پاتې شپې ته په دویمه پاڼه کې په 121 منډو وسوځېدل او لوبه د سویلي افریقا په بریا پای ته ورسېده.
کتام چې په دې ورسېو کې ل اورزګان په خاص ډول د دې ولایت ل مرکز ترین کوټ نه د جګړو او توتريخوالي ریپورتونه راځي. خو نن د غلطه د سپورتي فعالیتونو ریپورت لرو. د اورزګان په ولایت کې د والیبال 15 ورځنۍ سیالۍ د امریتي ورزشي الف ټیم په بریا پایته ورسېدې او د ټیم لومړی مقام وګټه. په دې ولایت کې د سپورت عامر قدرت الله اولفت ویل دغه سیالۍ چې 15 ورځې مخکې پیل شوې وې د افغانستان د سولې لپاره دي او د غراس دوی او لوبغاړو ټولو د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتل چې جګړو ته د پای ټکی کېږدي. شریف الله شرافت په اورزګان ریپورت لري.
اورزګان کې له روانې جګړې ستړي ځوانان د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ته خواس کوي چې نور له جګړې لاس واخلي او د سولې لار خپل کړي. د سولې دغه تج ځوانانو په همدې مخه په دغه ولایت کې د سولې ترنامه لاندې د والیبال 15 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي چې تیر ورځ نه وخته پای ته ورسېدي. دغه ځوانان وای غواړي له همدې لارې نړیوالو ته وښیي چې افغانان سوله غواړي نه جګړه. په دغه ولایت کې د سپورت امیر قدرت الله الفت ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې 15 ورځې مخکې پیل سوې وې 12 لوبډلو پکښې کې برخه اخیستې وه، چې لومړی مقام امیریتي ورزشي الف لوبډلې، دوهم مقام امیریتي ورزشي بې لوبډلې، او درېیم مقام هم اتحاد لوبډلې خپل کړ. نوموړي وایي یاد لوبې د ای ډي موسې په مالي مرسته جوړې سوې چې هدف یې د دولت ضد وسله والو مخالفینو ته د سولې پیغام و.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دغه سیالۍ د ای ډي ای موسې په مالي ملاتړ جوړې سوې وې، چې 12 ټیمو د مرکز ترین کوټ 12 الف ټیمو اشتراک پکښې کړی و چې 15 ورځې دوام وکړي، او په هغه کې نن آخری فائنل و چې امیرات الف ټیم اول مقام خپل کړي، امیرات بی ټیم دوهم مقام خپل کړي، او اتحاد ټیم درېیم مقام خپل کړي.
د اورزګان دغه جګړه ځپلې او کړېدلې ځوانان پر داسې مهال د سولې غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې له څه کم شاوخوا دوو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي. هغه لوبغاړي چې په یادو لوبو کې ګډون کړی و وایي چې دغه ډول لوبې به ځوانان نور هم لوبو کولو ته وهڅوي، او د ځوانانو پر یووالي به مثبت تاثیر وکړي. د یادو لوبغاړو له ډلې یو هم نصرت الله زهان دی چې ازادي راډیو ته داسې وویل:
دوغو کسانو څخه مننه کوم چې دا سیالۍ په لاره شي، ځکه چې د ځوانانو ترمنځ یووالی، اتحاد، اتفاق هم په همدې خاطر باندې راځي چې ځوانان سره کښېني او د دې ترمنځ لوبې صورت ونیسي. هغه بدبینۍ، اختلافونه په همدې ډول باندې د دې د منځ څخه وځي. نو مننه کوم دوغو کسانو څخه چې داسې پروګرامونه په لاره باندې اچي، او ټولو کسانو ته مې هم پیغام دا دی چې دوی د دې توانایي طاقت لري چې دوی داسې پروګرامونه یا داسې ټورنمنټونه جوړ کړي. نو دغه ته مې هم داسې پیغام د چدینورم د ورزش په اړه باندې باید ډیر هڅه وکړي، ځوانان ته د دې زمينه برابر کړي د دې ترمنځ د یووالي، اتفاق، اتحاد، ترڅو دې وتوانیږي چې دې دایمن ولوبېږي. هغه کم بدمنۍ، خوښنۍ یا کم البته تعصبونه چې د دې په منځ کې دي هغه د منځ سولاړ شي.
دا فدا سیال کې د چې څور زوړان دي هم په دغه ولایت کې د والیبال دوه شتور ځنۍ سیالي تر سره سوي چې توپان لوبډلې پکښې کې لومړی مقام خپل کړی وو. د یادونه ورده په دغه ولایت کې نسبت هو نورو کلونو ته سش کال لوب وده کړي، او د ځوانانو شمیر زیات پکښې کې تر سترګو کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې ماشومانو ته ډیری واکسینونه په وړیا توګه کیږي، بیا هم یو شمیر کورنۍ د بیغوري او ځینو نور عواملو له وجې خپل بچو ته واکسین نه لګوي، چې بیا یې ماشومان ناروغ او خپل لستونو سره مخ وي. نن له موږ سره په خبرونه کې د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین د برخې د اړیکو مسؤول ډاکټر ګلا خان ایوب دی. نوموړی په پیل کې د واکسین په اړه وایي چې
واکسین خپل چې د ژوندې کمزوري شوی او یا وزل شوی میکروبونه دي د وجود لپاره خپل کوم تاوان نه لري. کله چې دغه واکسین د یو اجنبي جسم په توګه وجود ته داخل شي، نو وجود بیا د بل ځل لپاره کله چې دغه میکروب بدن ته داخليږي بیا پیژني، او د هغه په وړاندې باندې دفاعي لخکرې جوړوي، چې دغه دفاعي لخکرې بیا کولای شي چې په راتلونکي کې کله چې د دې میکروبونو سره ماشوم یا هغه مور چې واکسینې د مخه اخیستی هغه ورسره مخامخ کیږي، بیا دغه میکروبونو په وړاندې په وجود کې هغه دفاعي لخکر یا انټي باډي چې جوړ شوی هغه داسې یو عمل ترسره کوي چې هغه په خپل هغه میکروبونه خنثی کوي او لمنځه وړي، او وجود داسې ویل کیږي چې د دې میکروبونو یا ناروغیو په وړاندې معافیت پیدا کوي.
مخکې تاسو ویل چې کوم نوی واکسین رامنځته شوی دی، د دې واکسین نوم به راته وایست، او دا چې دا واکسین د کومې ناروغۍ لپاره ماشوم ته لګول کیږي
تر دې دمه پورې نه ناروغي پوړان دي واکسینونه لرل خو لنی کمرغه اوس منګ داسې یو نوې واکسین د کتلوي معافیت په پروګرام کې ورزه ته چې دغه واکسین د روټا وایرس واکسین په نوم باندې یادیږي دغه واکسین چې ډیر اغیزمن او ګټور او ډیر خوندې واکسین دی چې د اس حالات او یا د نسناستي د مخنیوي په خاطر باندې ماشومان ته چې عمر یې د یو کال نه کمی هغه ته تطبیقو نوې واکسین په معرفي کولو سره به مونږ وکولای شو چې هغه خطرناک نسناستي یا اس حالات چې د روټا وایرس لکه بل منځ راځي او ډیرې ماشومان دې ته اړباسي چې په روغتونونو کې بستر شي د هغه نو وروسته بیا دا معلومه نه ده چې په روغتون کې هم دا ماشوم بیا خکېږي او که بل
منځ راځي
نو دغه خطرناک ناروغي د مخنیوي په خاطر باندې دغه واکسین د عام روغتیا وزارت په پلان کې لري چې د راتلونکي 2013 کال د جنوري په میاشت کې دغه واکسین عملا د کتلوي معافیت په پروګرام کې ورزیت کی نو د دې نوې واکسین په معرفي سره به ان شاء الله چې د اس حالات او یا د نسناستي په پیښو کې د پام وړ کمی منځته راشي
bale یعنی تر اوسه پورې دغه واکسین ماشومان ته نه ده لګول سوي لدی وروسته بکیږي
تر اوسه پورې دغه واکسین لا معرفي شوی نه ده خو مونږه هغه ټول د معرفي کول د پاره کوم اړین تدابیر چي دي هغه نیول شوی دي او مونږ هیله منو چې د دې نوې کال پر اتلو سره به دغه نوې زیره د افغانستان خلکو ته ورکو او ماشومان به د دې اسهالات او د ناروغۍ نه تر ډیره بریده پوري خوندي وساتو
bale تاسو ویل چې دا واکسین روټانو میږي کنه اوس تاسو داسې راتوي چې روټا یعنی څه کې لګوځي کې ځکه دا نوې واکسین د خلکو تر اوسه نوم نه دی اوریدل شاید پښتنه سره پیدا شي چې روټا یعنی څه
البته تر دې دمه پوري خود دې واکسین د پاره مونږ د سي په پښتو یا په خپل ژبه کې د سي کوم نوم نه لرو نو د انګلیسي نه دا نوم اخیستل شوی دی روټا اصلا دا سي یو ګرد شیت ویل کیږي نو دا چې دغه وایرس یو ګرد شکل لري نو لامدې کبل د روټا نوم ورته ورکړ شوی دی نو کومګه په امیانه اصطلاح بیا هم وایو چې ګرد وایرس یا خدا
تر دې سم ناراضي
سم ناراضي نو تر دې د پوري پام دی
تر اوسه باندې روټا نوم
ورته ورکو نو پراتلون کې کې وګورو د اوس لپاره هم دغه د روټا وایرس واکسین په نوم باندې موږ خپل هیواتوالو ته ورپیژنو ان شاء الله چې زه دوی ته ډاډ ورکوم چې ډیر اغیزمن او ګټور واکسین دی او د اسهالات او یا د نسناستو د پیښو پر کمول کې به دا ستره ونډه ولري او اغیز به هم وخیندي
دغه روټا واکسین چې کله ماشوم ته لګول کیږي البته دا واکسین د لپاره د چې ماشوم په نسناستي باندې اخته نشي دا په کلیو باندې کوم تطبیقي کې اواز په خورونو کې کله سپیل کیږي باندې به څه رقمي
لنی کمرغه په ټول هیواد کې روغتیاي مرکزونه لرو چې نږدې ولسوا اویا روغتیاي مرکزونه دي دغه ټول مرکزونه کې دغه واکسین په وړیا ډول سره د خلې د لارې نه لکه د پولیو د واکسین چاج کې چې ورکول کیږي همدغه سیدا واکسین هم د خلې د لارې نه ماشومان ته ورکول کیږي او په لرو پرتو سیمو او باندو کې کچیرته هغه څوک چې روغتیاي مرکزونه ته لاسرسي نه لري نو زموږ واکسیناتوران بیا هغه کلو ته ځي هغه لرو پرتو کلو ته ځي او هلته هغه د هدف وړ ماشومان ته واکسین ورکوي نو دغه پروګرام زمونږ سراسري پروګرام دی ان شاء الله چې مونږ داسې پلان لرو چې د هیواد هر ګټه او د هیواد هر بچی چې په هر ځای کې وي هغه ته دا واکسین ورسو
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې څنګه د نسناستي په خطرونو باندې خبرې وکړي که د وزیر توي چې کله ماشوم په نسناستي اخته کیږي دا څومره خطرناک ورته کېدلی شي تاسو د سترګو لیدلای حال په روغتونونو کې څه دی
دا سې څېړنو خودلې دا چې ټول هغه ماشومان چې په روغتونونو کې د نسناستي لقبله په بستر باندې محکوم کیږي یا بستر کیږي نو څلويخت په سلو کې ټول هغه ماشومان چې د نسناستي لقبله په روغتون کې بستر شوی دي دا سې خي چې دغه میکروب دوی ماشوم ته رسیدلې دي او بیا د دې لامل دغه وایرس یا دغه میکروب ګرځیدلې دي چې ماشومې اړ وستلې دي ترڅو دغه په روغتون کې بستر شي کچیرته دغه واکسین دوه ځلې یو ماشوم د یو کال یا اتو میاشتو د رسیدو نه مخکې تطبیق کی ان شاء الله چې دا ډیر یو اغیزمن واکسین دی نو ماشوم د دغه ناروغي په وړاندې بیا خوندې پاتې کیږي او دومره زیات ساری دی چې کچیر یو کورنۍ کې یو ماشوم ته دا میکروب رسیږي نو په اسانۍ سره نور ماشومان هم دا تر خپل برید راندې نیولې شي یوازې نه ګټوره او اغیزمنه لارې واکسین دی ان شاء الله چې دوه واکسین په راتلو سره بعد دې میکروب او د دې ناروغي په پیښو کې د پام وړ کمی رامنځته شي
په کلیو باندو کې چې کله یو ماشوم په نسناسي باندې اخته کیږي ځینې کورنۍ درملنې ورته کوي د بیلګې په توګه شین چای ورته میده کوي په خوله کې ورکوي وچ شین چای او دې ته ورته نور شین تاسو په نظر دغه کورنۍ درملنې د نس ناستی په وخت کې ماشوم ته څنګه دي؟
البته کورنۍ درملنې خو ټول د تجربو په بنیاد باندې رامنځته شوي دي. ماشوم البته چای کې هم داسې مایات ور اضافه کیږي او چای خو داسې توکي په خپل ترکیب کې لري چې هغه کولی شي چې د کولمو دغه حرکات هم کم کړي. نو دا تاسو چې لکه اشاره ورته وکړه چې چای یا داسې نور غذایي توکي که ماشوم ته ورکړل شي دا ډیره ښه ده. زیاتره موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې نس ناستی د کانګو سره هم یو ځای وي، نو په داسې حالاتو کې بیا ماشوم که چیرته تحمل کړی شي دا ډیره ښه خبره ده، خو په ځینو حالاتو کې بیا تحمل کولی نشي او دغه د خولې د لارې مایاتو او یا د خوراکونو ورکول بیا ماشوم ته اضافي لکه ستونزې پیدا کوي چې کانګې کوي. که چیرې کانګې ورسره ملګري نه وي نو د چایو او د نورو مایاتو ورکول دا د ماشوم دپاره ډیر اغیزمن او ګټور دي.
که چیرې د نس ناست په وخت ماشوم سي مرکز ته ونه رسول سي ډاکټر ته دا څومره خطرناک کیدلی سي؟ آیا نس ناست د ماشوم د مرګ لامل کیدلی سي؟
ډیر زیات. موږ تاسو پوهیږو چې د ټولو هغه مرګونو چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د نس ناست نه له کبله د مړینې کچه د ټولو نه په سر کې قرار لري. زه په ډاګه ویلی شم چې نس ناست ډیره یو خطرناکه ناروغي ده، ځکه چې ماشوم په وجود کې د اوبو کمی رامنځته کوي او همدغه اوبه دي چې انسانان پرې ژوندي دي. بیا دغه نس ناست په ډیرو پیښو کې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د کانګو سره ملګري، نو که چیرته بیا د خولې د لارې نه بیا هم ماشوم ته یو غذا اوبه مایات اضافه ورکول کیږي نو بیا دا د هضمي سیستم په دې شکل دی چې هغه تحمل کولی نشي، نو چې کله ماشوم بیرته کانګې کی نو د کانګو سره هم اضافي مایات د وجود نه خارجیږي. نو یوې خوانه که چیرته د مقد د لارې نه دغه مایات خارج شي او د بلې خوانه د خولې د لارې نه مایات خارج شي نو په پراخه پیمانه د اوبو کمی په وجود کې رامنځته کیږي چې دا ډیر زیات خطرناک دی او ماشوم طبعاً د وجود دغه مایات او الکترولایټ چې دي د هغو توازن برهم خوري، نو د همدغه توازن د خرابېدو له کبله ماشوم د مرګ خواته سوق کیږي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې. قدرمنه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر ګل خان ایوب خبرې د واکسین په اړه واوریدې. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامون امی اومنی
وزدہ پتن خدا نخستہ دقا دیما یو بچے آغا ساعت نیم مڑی نو زبا چاہتا داری کم زبا چاہ دروازر ٹکاوں چا ماتای پینزور پیرا کس دقا بچی تاکا پانو اخلما پو گوری کم
دیوی مرمنی خبر مواوری دی چے ویلی پا بد اقتصادی حالت کے جوان کوی. آیا اکله مو فکر کړی چې د لګښتونو د برابرولو لپاره کومې لارې چارې ولټوو؟ په پیل کې د داسې کورنۍ له حال څخه ځان خبرو چې په ژوند کې له ډېرو تیارو وروسته رڼا ته راوتي.
اته دانې ډوډۍ پکې ځایېږي، دغه د اوس له خیره یوه مې پورې کړې، دا یې دویمه ده.
ورپسې دغو خلکو خبرې اورو چې وایي د بیکارۍ له وجې اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د همسایګانو کال د لږ زرمه ته اجره لږ راکوي، یو نیم سل دوه سوه روپۍ داسې ګنډم.
د یوې غیر دولتي ادارې د مسؤل خبرې چې کورنیو ته وړې قرضې ورکوي هم درته اورو.
د شپږ زره افغانیو نه شروع کړې دوی ګوډي پران جوړوي. د دې د ګوډي پرانونه آین تر اروپا او امریکا پورې لیږدول کیږي.
دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړي، ورته غوګنیسو.
قدر من اوردونکو، د کابل په گزارګاه کې یو داسې کور ته ورغلو چې د غره په لمن کې آباد وو. هوا سړه، کوڅه سوری او زینو کې یخ کنګل شوی وو. پوره دو لزینه پاس یوشنی زړې د اوسپنې سوری سوری دروازې ته د بوجۍ پرده چې هغه هم ځای ځای شکېدلې وه ځړېدله. په دې کور کې د خاتمې په نوم کونډه میرمن له خپلو اتو ماشومانو سره د ژمي یخې شپې ورځې مخ په سوري کوټو کې تیروي. دې میرمنې په ژوند کې ډېرې سختۍ لیدلې. خپله یو کلنه له پلار څخه پاتې شوې وه او اوس دې ته یتیمان ورلغاړي دي. دا چې کومې ستونزې یې ګاللي ورته غوږ شي.
داسې مشکلات سره مخامخ شوم چې له اندازې نه زیات. داسې وخت راغی چې ماښام کې به ما ولادونه وتل ویل دادرو همسایګان موږ ته تانه راکوي او یو مړی ډوډۍ د خلکو له کورونه راوړه. داسې مشکلات مې لیدلی ده. که د ماښام ډوډۍ هم پیدا کړي سبایي ته نه هر ګرځېدلي ته سبا ماښامه تر څو د ما ولادو کار کړی یو پنځه ډوډۍ چوکې اخیستې راوړي دي. همدغه پلاستیک خرڅوه او موټر مینځو موچیتوب کوه بشکه په غاړه کې واچوه د تاو د ما بوټونه رنګوه دغه کار یې کړی ده. داسې وخت راغلی د کالین په اوبو کې او کش کړي دي اغوستیم دي. کله به چې مریضه شوم دغلته به لاړم دغه ابلیسي نشه په خانې ته کلینیکو پسې به ګرځېدم چېرته به م ګولۍ پیدا کړي وبم خوړلې په وچو ګولۍ یې مې تېرې کړي دي. زه د ورته وایم مامزویه خیر ده تاسې مه خفه کېږي د ما مور سختۍ لیدلې وې په ما هم داسې سختۍ راغلي یمونږ په نصیب کې دا دیدنۍ نویشته دي ډېر مشکلاتونه مې لیدلي دي.
د هغو کسانو چې اقتصاد کمزوری دی وایي کله چې په کور کې د خوراک او پوښاک لپاره کوم څه نه وي نو د کورنۍ د غړو ترمنځ جارو جنجال هم رامنځته کیږي. خو خاتمه په دې توانېدلې چې په وږي نس هم د بچو په منځ کې صمیمیت ټینګ او ډیر کړي.
په دې خپل منځ کې به مې اولادونه تمام شپه به چې کېناستېدو خواشیني به م کوله. ما به دو ته تسل ورکوه. ما ویل زی زویه خدای به م غټ کړي خدای مهربانه ده کنه خدای به په موږ باندې رحم وکړي لکه دا د خلکو غوندې تاسې به په کار شئ تاسې به په بار شئ خدای به په موږ باندې مهربانه شي. خپل منځ کې مې خپله تسل کړی او د ورځې مې چې بچي وتلې د شپې ناسته مې نصیحت مې ورته کړی. خپه یي خو جنګ هم نه ده کړی. مخکې که به مې بچي لاړه که کار به یې شوی او ډوډۍ به یې راوړه نو د اولادونه به مې چې دروازې ته راغلی یو رقم خوشحالي به یې کوله. خو چې نه به وشوی دوی به ډېر خفه و. که تا کالي راوړي په کنایت مې وراغوستي که ما کالي راوړي ما اولادو ته مې په کنایت وراغوستي دي. زویه زه خیر ده خدای مهربانه ده خدای به دا ورځ بله کړي.
راځو دې ته چې خاتمې څېړول خپل ژوند ته بدلون ورکړ. څه وکړل چې د بچو ناسې مور او تنې پټ دی. هغه له یوې غیر دولتي ادارې څخه د قرضې د اخیستلو په هکله راته غږېږي.
خو چېرته نه تللي وم نه راغلی وم د پښتنو خو دغسې کار دی. یعنې ولې ما نشوه کولی چې زه چېرته د چا خدمت وکړم اولادونه غټ کړم. خو موږ لږ ذره دغه خبر دی موږ ډېر هغه ده زه به نه وتم چې هر څه مشکل ومه د ما بچی یې تېره او سختي مې په بچی یې تېرېدله. کوم وخت کې چې دلته یوه د ظریفې په نامه یوه همسایه وه دې زه خبره کړم له دغه پروګرامه له دغه نه چې خبره کړم یوه قرضه مې واخیستله شپږ زره اوس مې پاته زره قرضه کې مې اشتراک کړی ده. قرضه باندې مې خس واخیسته خس مې څه رقم خس واخیسته کاغذونه او دا میده او دلده مې واخیسته. خلکو ته ډوډۍ پخوم په پنځه روپۍ د خلک چې ډوډۍ ورته پخه کړم بیا یوه ډوډۍ هم پکې راته راکوي یو ټیکلی هم څوک راته راکوي. په دغې دغې د ما پیشه اوس مخکې ده ډېره مخکې تللې ده. اوس ډېره زه خوشحاله یم ډېر زحمت مې په ځان باندې اخیستی دا د کور کې څونه زحمت زیمې د اولادو لپاره باسمه. زه وایم چې پرېږده که دا بچي مې خدای پاک ورسوي په څنګ د دې کې حتی چې کالي پیدا شي یوه خیاطي م ورسره کوم.
له خاتمې څخه مو غوښتل هغه ځای ته مو بوزي چې د دې ژوند ته رڼا راوستي. خاتمې په رښتیا هم رڼا ته وروستو. د حویلۍ په کونج کې تنور او په تناره کې سرو لمبو د ورځې ورځې تیاره رڼا کړې وه. نوموړی د قرضې په پیسو تنور او تناره ته خاص اخیستي.
دا مې تنورګی ده دغه مې بشکې مشکې دي چې پکې مې ښکته کړي دا مې پرون پکې پخلی کړی دغه خاص اخلم ده. دغې دغه خاص اخلم ده
دا پکې سوځې
دغې دغه خاص اخلم دغې دغه پکې سوځوم. هو دغه پکې سوځوم دغې دغه مې خاصګي دي. کوټ مې په څلور زره په درې زره دغسې اخلم په کاغذو یې سر کوم بیا یې دا مخې ته وراچوم.
ښه او دا تندور دي چې ده کنه دا په یو ځل چې ګرم کې څو ډوډۍ پخې
په یو ځل چې ګرم کې ما ته ډوډۍ پخې
اته ډوډۍ پخې
اته ډوډۍ پخې
دستکۍ
دستکۍ اوږدې دغنه دغنه ډوډۍ په باندې پخوم.
ښه پاستې دې مزده دي؟
او پاستې مې مزده دي ګردې ډوډۍ مې مزده دي اوږدې ډوډۍ مې مزده دي.
څنګه دا کار تا ته ستړی کوونکی نه ده شخی ګینه
کدر ته وای مکان خو زه به تاته ډیره بد ښکار شم ډیره وخایسته زبانی مې درلودله
او سم خایسته
خو ډیر زحمت مې تیر کده زحمت ز سکړیم کنه څنګه نستړی کیګم لاس مې د شخی چې دا هر ماس خوتن دا بچی مې چې میراتول چې ګولې خورم چې ګولې ونه خورم ته ټک سحر دې ماسترګې نه پټی
ستړی کیګې دې برازي
ډیره ستړی کیګم سحر چې کینم مثلا ته دې څلورو بجو ته پنځو بجو پورې ز ډوډۍ بخوم شل تنور ډوډۍ ځان ته یو کار د چکی
رازه
خاله خمیره لته نردم به ما پخته کنی
بان بچه ما موجه خدی دوری در تراوله
دو دور دوری را تراوله
شش دانه نه نسخه
پخې وسورته
هو وسورته پخو د چوپروشې نه می دادړې مړې اخیستې دي دغه دغه بیا ورته چم چې خلکو دوری لک زره خره ولم چرش م زیات
البته ورته کینو نو چې ترسوی ور صفيږي نو تنور صاف سه.
هو دغه د اوس له خیره یوه مې پورې کړې دا یې دویمه ده.
دا نن کنه کبم راوړي، زه به دغه ډوډۍ پورې کړم، ته به بیا هغه راوباسې. ښه، دا په لاس کړه.
دا په لاس
کړه. دا دا
ډوډۍ مې راوښکه، زه به یې اوس کېدم.
ښه، نور یې مسرکې. دا بله مره وباسم.
نه چې سرانه ده.
مگر در روی شاس وزی
رو باس از یا خدا
بسم الله ده ده آسان کار
ده ده ده
ده ده رو وطره
سکرست در روی دی نام خدا رو وخ که
با وسیدی خواهد بیرت که ده
ده چه سرش
خاتمه وای ټولې هڅې د دې لپاره دي چې بچی اول په ناس ماړه او په تن پټ وي، بیا خپلې زده کړې بشپړې کړي. له هغې مو پوښتلی چې اولادونه یې په کومو ټولګیو کې سبق وایي.
یوه لور مې اوس دولسم خلاص کړم، یوه لور مې امتحاني ورکړه په پنځم کې وه، شپږم ته کامیابه شوه، سه کال یې اووم ته کامیابه شوه. یوه لور کوي مې، یوه لور مې درېیم سم ته کامیابه شوې ده، یو زوی مې نهم سم ته کامیابه شو او یو یولسم ته.
یو شمیر کسانو بیا د خاتمې په څیر نور کارونه ځانته پیدا کړي، خو ځینې بیا فقر او غربت په ملامت کړي، له ژوند نه ناهیلي دي. فکر کوي دوی به هیڅکله هم دومره څه ونشي ګټلی چې ضروري لګښتونه ورباندې برابر کړي. په دې هکله هم د دوو تنو خبرې اورو.
ما نوم شبنم ده، خیاطی کوم، د خیاطی طریقه ز خپل خانواده سره کومه کو، پنجابی اوری ګرد تا کالی ګنده د لم سیګانو کال دی لګ زرمه تا هغه اوجره لګ راک یو نیم سل 200 روپیه داس ګنده. نو می خاطره ده قبل اوسیدم کې چې من د زمن په درس پیګم نه خیاطی کوي شم وزدا پتن خو نه خسته ده ما یو بچی هغه ساعت نیم مړی نو زه به چاته درېږم، زه به چاته دروازه ټکوم چې ما ته 500 روپیه کزغه بچی تک پنه واخلم په ګوریک نه مشکلاته کنه پیسې خو کزوم شم ما سر 2000 روپیه پر کال کې نه غشته هم نشته او بچی متروسه منډې نه دی واړی ځه کوټه کې ناس.
روزو دیغه اداره مسئول ده چې خاتمه او ډیرو نورو کورنیو ته قرضه ورکړي او د کار زمینه یې ورته برابره کړې ده. د دې ادارې د چارو تنظیمونکی رسول حبیبي وایي
دوی تاول د یو کال لپاره سوازده کړي کورسونه لرو چې د وزارت معرف د خوانه کوم معیاري کتاب دغه دوی ته تدریسو ورته ټریننګ ورکو. د دې په زمین کې موږ مارکیټ سروې کوو، ارزیابي کوو او هغه مهارتونه یا هغه حرفه منګه انتخاب کوو کوم چې په مارکیټ کې خرڅ شي او خو مارکیټ ولري. بیا د هغې لپاره منګه نصاب جوړو. په تور د مثال موږ په تیر کال کې سلور حرفه انتخاب لري چې هغه آرایشګری وه، خیاطي وه، خامک وه او د خوراکي توکو تولید ول. دا کورس یو کال نیسي. د یو کال نه وروسته چې کله دوی فارغېږي دوی ته بیا موږ د انکشاف د تجارت ټریننګ ورکوو. اوله دوره 6000 ده چې په یو کال کې بیرته دوی مسترد وي، بیا دویمه دوره 8000 ده او درېیمه دوره 10000 افغانۍ ده چې موږ دوی ته قرضه ورکوو. درېیمه دوره یعنی 10000 افغانۍ قرضه یې اخیستې، هغه بیرته مسترد کړي، هغه اوس یو خودکفا دا. په تور د مثال مثلا په شور بازار کې یو د ګډی پرانونه جوړوي او د شپږ زره افغانانو نه شروع کړي په کور کې کار کوي، اوس یو ځای نیولې دوی ګډی پران جوړوي او د دې د ګډی پرانونه آئین تر اروپا او امریکا پورې لیږدول کیږي.
درنو دوستانو، ښاغلی رسول حبیبي چې کورنۍ ته کوچنی قرضې ورکوي د خپل دفتر پته او د ټلیفون شمیره موږ ته سپارلې. تاسو د ازادي راډیو ویب کې د کور کلی له خپرونې سره په لیکنې بڼه پیدا کولی شئ.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان ډیری خلک د بیلابیلو عواملو له وجې په دومره بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي چې نور نو ستړي شوي. د مشرانو په خبره وایي ته حرکت وکړه چې خدای برکت وکړي. نو کچیرې حال ځلې وشي مناسبه لاره د کار پیدا کولو لپاره ولټول شي، د خاتمې په څیر به ډیر کسان په دې وتوانېږي چې ځان او بچي له اقتصادي ستونزو وژغوري. دا وه د کور کلی خپرونه. تر بیا مو علامل ښې چارې.
ځوان
داد سوکی چی گولی اور دے دخپل نکاو دبا باپر کلی دے حدیرہ کی دے خلوان پرات دے سوکی پرون سوکی بابا گشتلی زوان داد سوکی چی گولی اور دے شتے جنازے را پاتے دمر کے چھو پلے کو رکھتے خوشنو جل کو باندھے دو تو نگر دے وانا خبر سوے کابل اور رکھتے دفتائی تا پارت